په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریل ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کو. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسېدل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د چارواکو مخ ته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اساسي حقونو ته درناوی د مهم شرط په توګه ایښی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د کارنلی وال سازمان یا آیل او وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یوه بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغېزې کړي دي. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولې او هم په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی و وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودل چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو ورسته له هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزېدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هېواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه ګوتیرش به د دغې هوکړې د غزېدو پر ټولو اړخونو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د څلورو میاشتو لپاره دغه هوکړه چې د لومړي ځل لپاره په تېره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې په تېره نومبر میاشت کې تمدید شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی همدارز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا تیره ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونې به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي د له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې ځکه د طالبانو دریز ګونګ دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. یو ورځ وروسته لدې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانستل شوې او ښځې پرې نه ښودل شوې چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 20 تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو یا د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي او عملی ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. نور زیاتې د امید ظاهر مل پر پورته.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غوښتنه ده چې د کابل په واټونو کې خبر شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټول شوي وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز
دا ټولو خزو چنن یې عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یې دا و چې په ټوله نړۍ کې هغه خزو ته چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونې او خزې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
معترض نجونو خزو غوښتنه کوله چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د پرانستل شي او درخوا دي خزو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې 20 تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خو د خوځو په اړه د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضو نجونې او ښځې نیولي، زنداني کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضو نجونو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوی وي یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅکله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
کال ته د بنجدول خبر نه ده سوی د امرسانی خبر سوی خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا اولی بند سودان اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصاف نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې د نجونو خوځو په زده کړه او کار هیڅ ډول بندیز نشته.
و امرده چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې مظاهرو ګډونوالو هم دراز له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د نور فشارونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي تیر ورځ وویل چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ په شپږمه نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل شوی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ د غرض ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په اوس وخت د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي. ګوتیرش دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو ولسو کې شوي د ده په وینا زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. نور حالې د امید ذهن مل پر پورکې
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څانګې مشرې سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتې وه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې جوایبي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دایده چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه. پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نزغم وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستې او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت ماښام بونی مې بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث وای د ښځو حال وي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دا ډول څرګندونې به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده کپه غی کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعدت کړې ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غختل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي، اوس ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو. او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه غبرګونه ښایو، مونږه محکوم کوو. دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي، باید دوی سم خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګري ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو. او که وګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده، او که د دوی حجاب سمه نه وو، که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو، دا خو غلطه کار ده. ځکه په وخت په جمهوریت کښې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو مېرمن دوی مسلمان وو، زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده. اوس هم که دوی راغلي چې مونږ دا ښځو مسلمان کړي او دوی په شریعت او اسلام په نظام کښې راوړي، دا خو ډېره غلطه هغې دي تېروتنه د دوی دي.
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیري نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او جزه ګورم دا دي چې طالبان د ښځو نه هېرېږي. او دا چې ولې هېرېږي، دوی د خپل حقونه خبر دي. که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي، دا خو ډېره غلطه کاره ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق راکړی وو. په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو، او زمونږ په خپل حق باندې خبر یو. او مونږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هېواد کښې کار وکړو، زیار وباسو، ځکه زمونږ هېواد او دا هېواد مونږ باندې حق لري. او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي، ولې د نور هېوادونو سره نه راځي، جوړ نه راځي؟ یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړېږي. ښځینه هم د یو د ملت نیمایي برخه ده. که یو مور تاثیر وکړي، ښه سمه زده کړې وکړي، زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کېږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو، او دا معلومه نه ده. مونږ ډېره ناهیله یو. که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه، او د ملت خوشحالي غواړي، ملت دوی سره مرسته وکړي، خپل حکومت سره، خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونه هم پرېږدي خپل درس ووایي، ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي. ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده. مونږ کولی نه سو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو، د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
له ښځینه فعالې ښایسته صافۍ سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وه. ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ټولنې له ټولو برخو ښځې حذف شوي، او دغه راز هم د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغان زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونو یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هېڅ تیاری نه دی نیولی. دوی وایي د پوهنې په برخه کې د طالبانو ګونګ سیاست یا دریز د دې لامل شوی چې د ښوونځیو د پیل لپاره آن خپل اولادونه قرطاسې هم راونه نیسي. نور حالی په دې راپور کې.
یک عشق و علاقه و انگیزه خاص نسبت به درس، نسبت به
د خونځي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د نورو زرګونو نجونو په څیر په دې هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړلې، خو وړه خورې چې له شپږم په ښکته ټولګي کې زده کړې کوي خونځي ته د تګ چانس لري. وایي د کوچنۍ خور لپاره یې د خونځي د پیل هیڅ تیاری نه دی نیولی. دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله یې له زده کړو سره د کوچنۍ خور مینه هم کمه شوې.
زه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د زده کړو لپاره په ماشومانو کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله. د بېلګې په ډول کله مې چې خپلې کوچنۍ خور ته وایم چې ستاسې ښوونځي خو پیلېږي، څه تیاری دې ورته نیولی؟ له خبرو یې ښکاري چې هېڅ دلچسپي نه لري.
د پلازمینی اوسیدونکی جواد هم چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي، د سکل لپاره یې زوی هم د زده کړو لپاره بې انګیزې دی. دی وای تیر کال د خونځي د پیل په ورځو کې د لور لپاره د خونځي قرطاسي اخیسته و چې لا هم ورته چالاس نه دی وروړې. جواد وای غواړي وپوهیږي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د خونځي په اړه څه پریکړه کوي.
تیر کال می دلور لپاره کتابونه او کتابچی اخیسته وی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټه وانه خیسل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. چې می هم د تیر کال په څیر لزدا کو سره مینا والا کنه لې څه کال هم تر دې دمه د کتابونو قلمونو او کتابچو په اړه هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیاری ونیسم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
دا په داسې حال کې د کابل ښار یو شمیر قرطاسي پلورونکي هم وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د پلور بازار سوړ دی. د عباس په نوم یو قرطاسي پلورونکي راته وویل
بازارونه لتیر نه اوس کم رنګ دي او لوی لتی غدا ده چې د نجونو مکاتب بند دي او د نجونو پوهنتونونه بند دي ځکه چې دوی د تعلیمي بنسټونو لویه برخه ده او ام دوی چې قلم او کتابچه یې خسته او په شوق یې خسته سره دي چې د الکانو مکتبونو بهنتونونه پیل دي خو دوی هومره علاقه نه خي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل ولکې ټینګولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګید. که څه هم طالبانو ویلي وو چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره په یو طرحه کار کوي خو د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه چې آیا سږکال به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه او دغه شان د نجونو د زده کړو په برخه کې طرحه کوم ځای ته رسېدلې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته شل ورځې پاتې خو لا معلومه نه ده چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې کورنیو او نړیوالو هڅو پایله ورکړې او کنه.
یو شمیر هغه کورنۍ چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغوی برخلیک معلوم کړي او که چیرې تری تم وی هم یا د دوی په بند کې وي خوش دې کړي. د دوی لډلې د افغانول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن او د جمهوری نظام پر مهال د هرات خزینه زندان رئیس علي عزیزي ورور ویلي دوی د خپل کورنیو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري او طالبان هم له دوی سره له هر ډول همکاري ډډه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د طالبانو حکومت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره د نظام ضد حرکتونه کوي. نور حالی د مشتری نرسره په دې رپورټ کې
دا د پوانتون د استاد اسماعیل مشال غږ دی چې له څو ورځنی زندان وروسته یو رسمخ کې د طالبانو له بند آزاد شو او وایي چې اوسمهال رواني پلاوه په داسې وضعیت کې نه دی چې له رسنیو سره مفصلې خبرې وکړي. اسماعیل مشال د سلواغې په 13 نیټه نیول شوی و. پر اسماعیل مشال سربیره یو شمېر نور خبریالان مدني فعالان قضایي کارکوونکي او د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي شته چې ځینې هغه د طالبانو په بند کې دي او د ځینو نورو په اړه بیا هیڅ معلومات نشته. له دې ډلې یو هم د هرات ولایت د خزینه زندان په خوانی رئیس علي عزیزي ده چې څه باندې 13 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د بیا ځلې واکمنۍ له لومړۍ ورځو را په دې خوا تری تم ده. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي تازه ازادي راډیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت د غلي عزیزي د منډلو په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړی.
د طالبانو رژیم تر اوسه د علي عزیزي له کورنۍ سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او له هر راز مسؤلیت یې تېښته کړې ده. د علي عزیزي په ګډون د سلګونو هغو ښځو کورنۍ چې له جرم او ګناه پرته ترې تم شوي له نړیوالې ټولنې او حقوقي سازمانونو غواړي چې د علي عزیزي او نورو هغو ښځو باز خواست وکړي چې د طالبانو په بند کې دي.
نوموړي د خپلې دې ادعا په اړه چې په سلګونه نورې ښځې هم تری تم شوي کوم سند نه دی وړاندې کړی. خو روادارۍ سازمان چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي په یو راپور کې چې د روان مریض کال د مرغومې میاشتې په نیمایي کې خپور کړی و ادعا کړې وه چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلورو ولایتونو کې 640 تنه ملکي وګړي پخواني پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. دا راپور هغه مهال طالب ویاندویانو رد کړی و. د افغانیول است فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې میړه یې له دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د مرتضی بهبودی د برخلیک په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
بارهایی که ما مراجعه کردیم خواسته را وضاحت کردیم.
څو ځلې موږ مراجعه کړې او د وضاحت غوښتنه مو کړې، خو متاسفانه تر اوسه هیڅ امنیتي ادارې دا نه ده تایید کړې چې مرتضی بهبودی په کوم اتهام بندې شوی. خو داسې ویل کېږي چې ګواکې هغه له رسنیز فعالیت پرته د کوم بل تور په تړاو نیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم.
ښاغلی کریمی د طالبانو له حکومته غواړي چې که بهبودی د دوی په بند کې وي نو د هغه دوسیه د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته وسپاري. د مرتضی او علي د برخلیک په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان زبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد د دوشنبه په ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو، مدني فعالانو او د پخواني جمهوري نظام د ځینو پوځیانو د نیول کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره شریري کړنې او د نظام ضد حرکتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. دې سازمان دوه ورځې وړاندې د یوې اعلامیې کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس ګالمرت له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلیږي. مسؤلین وایي چې په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د هېواد ځنګلونو او څړځایونو ته هم په پراخه کچه زیان رسېدلی او یوه برخه یې هم له منځه تللې ده. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په درې ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامې مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره څړځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د څړځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
څومره انقلابونه د خلکو له چې تیر شول موږ سره نه چا کور کړه دا، نه یې بندوق په برا کې، نه یې ځنګلو په برا کې، نه یې موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستور یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا د لاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینه ولیدي. د صبری اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بوغارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زیبل ونه نکینو نو حتمی دشه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بهي یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړ چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا وو چې په کلو کې ار سړار چې په خپل پوله کې توت سنځله دا دونه لیکي چې دې سره به مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک، سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جنډو سر، مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکې پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه سیده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي. د دغه لپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې هغه ټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکتار ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه داسې مهال پیلیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د پسرلي په راتګ سره د نیالګیو کینولو بهیر هم پیل شوی دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې 40 تنو ته رسېده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې امنن له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره له کتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي. سویډن او فنلند ورسله هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتن لیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هېواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې د د په در نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانې ته مې داسې وویل، پلانې مشهور کس ما ملګری دی، پلانې کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
منگے اخبل لافے باٹھے وہ لے پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش بازی خال کی تھی ڈنڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی بولی آگا خو جیسے دروخ ویلے خپلا عام قماندان یا مام منڈی والا ایک مولات کو ماں ٹول کار زخلا کم درال کے چاہ فلسکار و خپلا ہے پوس وے لدروغ نه باید ویل خپل چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل په سو هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعد خلک چې دي عادت سه وې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کیا غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او جېته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، زیان وباسي. دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم ګپ غوندي ترې جوړ کړي، ریش خان په وحي دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان دوه دې لپاره هغه نورم تشویقي وي. یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
زوانان خو باید خ مورال ولری په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدان لري څه شي هغه خلکو توازی کست پټولنه کې اما سی ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي اما سی منل کېږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی زوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي اما خودل دا ښه خبره ده مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرځولو په خاطر د حل لار دا بولی چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي
دا مختلف عوامل لري ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي
مننه ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړئ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیګانګي خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتل ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل ټافل او آیلټس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلټس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي، وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده، چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات ډېر و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه او مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي، خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسئله وي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي، او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نشي، سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلتس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلتس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دی، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستانم، په هغه د خفګان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دی، ځان نه پازابې چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کاري کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي که نه؟ هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړئ او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده وي، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
واورا دادا تزم د سوای ستوري روډما مکتب تزم مولا لالا مولا لالا
زپر تقدیر درا